السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشهوریدونکو نن د 4 شنبه ورځ او د 2000 شلم کال د جولای 15 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې ساعت کې اوسل بیا هر کله کوم د پدی پروگرام کې تاسو لپاره 19 پروگرام د مشال ریډیو مجله لرو او ریدلې مهي ربي خو لومړی راځو خبرونو ته. ویان زموږ همکار منور شاه دی.
د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا حکومت د محسن داول اولی وزیر خلاف د خړ کمر مقدمه ختمولو فیصله کړې. د بلوچستان اسمبلی غړو له افغانستان سره د چمن بارډر خلاصولو غوښتنه کړې ده. او امریکایي ولسمشر ټرمپ د چین خلاف د بندیزونو په اړه فرمان لاسلیک کړی دی. د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا په بنو کې یو لوړپوړی امنیتي چارواکي ویلي چې حکومت له وزیرستانونو د قومي اسمبلی منتخب غړو پر ضد د خړ کمر پیښې مقدمه واپس اخیستو فیصله کړې. د نوم نسرګندولو په شرط دغه چارواکي مشال ریډیو ته ویل چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشرانو د پارلماني استاذ محسن داول او ولی وزیر ضد مقدمه ختمولو فیصله په سیمه کې د جوړجاړي او سولې چاپیریال برابرولو لپاره شوې ده. د یاد غورزنګ په وینا د 2019 کال د مئی پښپګوښتمه نیټه د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د پوز پړډزو کې 15 غړي وجل شوی او تر سلويختو زیات جوبل شوی دي. بلخوا پوز دار دوي او تور پوري کوي چې د محسن داول اولي وزیر په مشرۍ مظاهره چانو د دوی په یو پوسټه بریټ کړی چې پکې د پوز 15 تنه جوبل شوی خو د خپل دې عدالت لپاره یې کوټلي ثبوتونه ندي راوړي. لپی خبرسته علي وزیر او محسن داول سکم 15 میاشتې په بیلابیلو قیدونو کې تیر کړی دي. د بلوچستان په پنجګور ضلع کې په یو وسلوال برید کې د پاکستانی پوز درې اسکر وجل شوی او اته نور جوبل شوی دي. د پوز د اماړیکو څنګه آی اس پی آر وای ناصرګند وسلوالو تیر مازیګر د پنجګور په کاهان سیمه کې هغه وخت برید وکړ چې کله پوزیان په خپلو گاډو کې د معمول په گشت روان وو. بیان زیاتوی د پیخې زخمیان د کوټې پوزي اسپیټال ته رسول شوې چې پکې د 15 حالت د اندېښنې وړ دي. د دې پیخې ذمہواری تر اوسه چا په غاړه نه داخستې خو لدې مخکې د دا ډول زیاتره پیخو ذمہواری بلوچ بیلتون پاله ډالو منلې ده. د بلوچستان اسمبلی غړو غوښتنه کړې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن سرحدي لار سمدستي خلاص کړل شي. پرون له چمن سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي اصغر خان اچکزي د اسمبلی په غونډه کې تحریک التواء جمع کړ چې له اپوزیشن او حکومت سره د تعلق لرونکو ګوندونو غړو یې مرسته وکړه. په تحریک التواء کې ویل شوی چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ د لارې تړلو له وجې یو خوا به روزګاري او بل خوا نا امني زیاته شوې ده. بل پلو په کوټه کې پرون د تاجرانو اتحادیه په بلوچستان کوټ کې د دې لارې د بندېدو پر ضد درخواست هم جمع کړې. په چمن کې د لارې د بندېدو پر ضد نن په یو سلويختم ورځ هم احتجاجي پرلت دوام لري چې د عامو خلکو او تاجرانو نه علاوه قبایلي او سیاسي مشران هم پکې ګډون کوي. د بلوچستان حکومت ویل چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ کوم خلک تګ راتګ کوي د غور رجستریشن بکیږي خو د چمن پرلتوالو د حکومت دغه فیصله رد کړې ده. د چمن لار او سپین بولدک ترمنځ د چمن او سپین بولدک ترمنځ لار د پاکستان مرکزی حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د مارچ په 2مه تړلې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 255,000 او صد پاسه 200 تر رسیدلې. د کورونا په اړه د حکومتي ویبپاڼې تر مخه له دې وایرسه 15,300 شپږ اتیا کسان مړه شوي خو تر 1,02,000 زیات بیرته هم ترې رغېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت په یو شمیر سیمو کې ټول بند عملي کړی دی. دا راز تر دې دمه په نړۍ کې تر 1,04,200,000 نه زیات کسان په کورونا وایرس اخته دي. د کورونا په اړه نړیوالې شمیرې راټولونکي امریکایي جان هاپکنز پوهنتون تر مخه د دې وایرس له وجې تر 15,01,000 زیات کسان مړه شوي او خواوشا 8,00,000 خلک ته بیرته هم رغېدلي دي. او بل خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په چین د بندیزونو لګولو لپاره په یوې لایحه او اجرایی فرمان لاسلیک کړی. دا ګام د چین لخوا د هانګ کانګ په کورواکۍ کې د ځپونکو مداخلت په خبرګون کې پورته کړل شوی. پرون په سپینه ماڼۍ کې د یوې خبري غونډې پر مهال ټرمپ وویل چې هغه د دغه فرمان په لاسلیک کولو له هانګ کانګ سره د تجارت امتیازي چلند هم پای ته ورسوه. د امریکا دغه قانون په هغو بانکونو هم د بندیزونو لګولو اجازه ورکوي چې له داسې چا سره تجارت کوي چې هغه د هانګ کانګ کور خپلواکي کمزوري کوي. د چین نوی قانون د یو هیواد دوه نظام هغه چوکاټ لمنځه وړي چې لمخې برتانوي د برتانیې په 1990 کال کې هانګ کانګ چین ته وسپاره. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریدو. سنگ چې مو وړاندې په خبرونو کې واورې د بلوچستان اسمبلی غړو غوښتنه کړې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دی د چمن سرحدي لاره سمدستي خلاصه کړل شي. بلخوا په کوټه کې پرون د تاجرانو اتحادی په بلوچستان های کورټ کې د دې لارې د بندېدو پر ضد غوښتنلیک هم جمع کړی. ویلې دي چې هلته بیروزګاري زیاته شوې ده او د ولس ډېر تاوانونه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په چمن کې د لارې د بندېدو پر ضد نن په یو سلوېختمه ورځ هم احتجاجي پرله دوام لري. په دې اړه نور تفصیل له سیمې نه ته مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان اسمبلی غونډه تیر مازګر د مرستیال سپیکر سردار بابر موسی خیل په مشرتابه کې وسوه. د اسمبلی په غونډه کې د چمن سره تړاو لرونکي د اومی نیشنل ګوند صوبایي صدر او په بلوچستان اسمبلی کې د یاد سوي ګوند پارلماني مشر اصغر خان سکزی د یو تحریک التوا د لارې وویل چې د کرونا وایرس له امله د مارچ د میاشتې راهیسې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن سره د پوله د هر ډول تګ راتګ او تجارت په مخ بند ده، چې له امله نه یوازې په سیمه کې بیروزګاري زیاته شوې ده بلکې د دې څخه د نامنی د پیل کېدو خطره هم زیاته ده.
په دې لړ کې د کووډ 19 سه SOPs دی هغه دی په کار دادی په پام کې ولرل سي، لیکن خو کچیر دا کیسه نور ورده سي د دې منفي اثرات په پولیس کې راځي، د پاکستان او د افغانستان پر تعلقاتو برازي، دا ځوانان چې په زرو دي د تعداد په لحاظ د دې بیروزګاری به نور څه ډیر داسې اثرات لویږي چې د امن او امان مسله به ځینې جوړیږي. یا بل فرض خدا نه خواسته دا خلک چې دي دا سهار چې نن د زرو روپو د روزانه پر بنیاد باندې خپل ځان خپل کور خپل ژوند ساتي، نو کتا زر روپی پر دی خلقو بندی سی نو خدا نخواسته دا خلق سار دا هغه چا پلاس ورسی چې هغه زموږ په وطن کې د دهشتګر د ترګر د انتیا پسند یا د نور هغه قوتو په نامه پیژندل سی قوتو نه دي، هغه د خلقو د معاشي ستونې څخه پایده اخلي او بیا د غریب ولس د لاري د تخریب خپل سازش ته دوام ورکوي. نو موږ پر ډیرو های لیول باندې دا خبره ډیره په تفصیل سره کړې ده.
بل لور ته د حزب اختلاف په ګډون د اسمبلی ټولو غړو د دې تحریک توا مرسته کړی ده او ودې ته د قرارداد شکل ور کړی دی. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او میګوند د اسمبلی غړي نصر الله زیر او مشال ریډیو ته وویل چې په اسمبلی کې د حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن سرحدي پوله دي سم د لاسه خلاص کړل شي.
دا ویل چې دا اوسنۍ چې کوم ډیوري لاین د چمن چې کوم تجارتي لار ده، دا لار د سدیانو سره دا لار خلاص ده. دلته چې کوم ولس پروت دی، قبایل پروت دي، دا د ردی کور دی خواته دی، ورشوگان الته دی، ماجد دی خواته دی، کلی الته دی، قبرستان دلته دی، کلی الته دی، اکلی دلته دی، نو دا ګرد یو لز یو خلک دی، رشتداریان دی، لازار دغه لار بندول کی دی دا صحیح نه دی. په یو معنا دا د پښتنو معاشي قتل عام دی چې وفاقي حکومت او صوبائی حکومت یې کوي، او موږ دا مطالبه ده چې کوم لار ده په دیونین لین باندې دا لار دی فوري طور خلاص.
دغه ډول په کوټه کې د تجارو د اتحادیې چمبر اف کامرس له لوري په بلوچستان های کورټ کې د چمن د سرحدي پولې د بندش په ضد 13 ورځې وا عرضه ورکول شوې ده. په دې اړه د بلوچستان د تجارو د اتحادیې مرستیال مشر بدرالدین کاکړ وینا وه چې دوی په دې هیله وو چې حکومت به دغه ستونزه هوار کړي، خو د بده مرغه د ډېر ځنډ وروسته دوی د عدالت و دروازې ټکولو ته اړ شوي دي.
په دې کې لوی غوښتنه دا ولې خو زموږ کوم ډیټینشن دی چې د خلکو کنټینران ته د ډیټینشن په مت کې ډېر سخت تاوانیان دي. دغه تر اچ کوم د خلکو مالونه پر پورت راځي، د ډیمبریج په مات کې ډیر دغه کوم خلک په ایڈوانس پیسو باندې افغانستان کې خپل مالونه خرڅ کړي، دا غو ډیر لوی مسله ده. پر دغه سره چې کوم روزګار وبسته دي د سرویس پیسو انډستری چې موږ ورته وایي چې کوم د پاکستانیانو خاص طور د بلوچستان پیسې کې راځي، چې د لاري ډرایور دی، د لوډینګ ان لوډینګ مزدوري، هوټل، پیټرول پمپ، کلیرینګ ایجنټ دي، دا تمام چې یو غټه شوبه ده، دا وخت د سرویس پیسو انډستری چې موږ ورته وایي چې دا ورته مسلک ده، دا ټول د تبعیت مخامخ ده. پر دغه سره چې کوم زموږ هغه ورونه دي چې دا غو د روزانه په بنیاد باندې روزګار دي چې چمن بارډر ته ځي او راځي، دا ټول مشکلات پر خپل ځای باندې تر اوسه پورې داسې مرسته سرونه نه ده مشکاره سوې چې په بهتر طریقه باندې دې حل غوښتل سوی.
هلته په چمن کې د پاک افغان سرحدي پولې د بندش په ضد نن یو څلوېښتمه ورځ هم د احتجاج په توګه د پرلت لړۍ روانه ده. په دې پرلت کې د قبایلي مشرانو تر څنګ په زیات شمېر کې خلک ګډون کوي. دلته خبره هم د یادونه ورده چې د بلوچستان حکومت د چمن د سرحدي پولیسو د خلاصون د جاج اخستل لپاره دوی کمیټه یې جوړ کړې وې. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر زیالنګو په مشتابه کې کمیټې خپل رپورت و صوبایي حکومت ته وړاندې کړی دی، او بل کمیټې چې د صوبایي چیف سیکرټر په مشرتابه کې جوړه شوې وه هغه پریکړه کړې وه چې د چمن پر سرحدي پوله چې کوم خلک هر ورځ تګ راتګ کوي دا غو رجستریشن به کیږي، لیکن د چمن ته پر لټ برخوالو د حکومت دا پریکړه رد کړې ده. ورده چې د کرونا وایرس لامل د پاکستان مرکزی حکومت د مارچ د میاشتې په دویمه نیټه د چمن دغه سرحدي پوله تړلې وه چې لا اوس هم د هر ډول تجارت او د خلکو د تګ راتګ په مخ بنده پاتې ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو د جون په دیرشمه د سمکه لانجې پر سر د جنوبی وزیرستان د دوو کامونو ترمنځ انخته وشوه. تر دې مخکې هم بیلابیلو کامونو د یو بل پر ضد وسلې راخستي او جنگیدلې. د سیمې مشرانو پوهان وایي د سمکو کشالو تر شا بیل بیل وجوهات دي چې انتظامیه باید هواري هڅې وکړي. زموږ همکار پامیر ساحل په جنوبی وزیرستان کې د سمکو د لانجو وجوهاتو د هواري پر لارو چارو رپورټ جوړ کړی دی، نو راځي چې وایو.
د جون پر دیرشمه جنوبی وزیرستان کې سپیرکی او نانوخیل یو بل ته مخامخ شول او وجنګیدل. د 2019 زیږیز کال په اگست کې ځلیخیل وزیر او دوتانی هم په وسلو سنبال د یو بل پر وړاندې مورچو ته ختلی ول. د دواړو نښتو لامل د ځمکې د ملکیت او بریدونو پر سر لانجې دي. د سیمې مشران او پوهان وایي په جنوبی وزیرستان کې د بیلابیلو قانونو ترمنځ د ځمکو پخوانی لانجې دي چې د انتظامی چارواکو په خبره د هواري هڅې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی چارواکی او پخوانی سفیر ایاز وزیر په وانه کې زیږیدلی، هلته وسیدلی، اوس هم د بیلابیلو جرګو مرکو په مخه جنوبی وزیرستان ته ځي. دای وایي پخوا په وزیرستان کې د ځمکو په سر نښتې نه کیدی. د وزیر په خبره کله چې په 1980 زیږیز لسیزه کې په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو پر ضد وسلوال فعالیتونه پیل شول، نو هغې پر قبایلو او په ځانګړي ډول پر شمالي او جنوبي وزیرستانونو مستقیم اغیز ولاره. ایاز وزیر په 2001 زیږیز کال کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ترهګرۍ پر ضد د نړیوال ائتلاف جګړه هم هغه مهم لامل بولی چې د شمالي او جنوبي وزیرستان ټولنیز ژوند، اقتصاد او قومي جوړښتونه یې اغیزمن کړل.
زما په 500 کالو کې خدا معاملې کم از کم 90 یو هم دا قومونو په څنا سبې جګړه راغله، خو په ځمکه جګړه نو شروع شوه. دا جګړه د سوویت یونین در اتک نه بعد یا د امریکای د افغانستان تر اتک نه بعد په دې وختونو کې څه سر راوچت کو. او بل وجه شاید دا چې دوی شي چې په خوا دومره آبادی نه و، اوس آبادی زیاته شوه، ډیره زیاته شوه. رښتیا خبره چې زه هغه واڼه وګورم چې زه پکې لوی شوی یم، دا وخت کورونا او د اوس کورونا دا د نه منلو خبره ده چې په کوم حساب دا خلک زیات شول، څومره کورونا وال شول. هغه علاقې هغه منطقې چې ما به په زړه کې وي چې دا به چیرې آبادی نه شي، اچا خبره کې د زرکو د څنځرو ښکار به مو کوو، هغه داسې آباد شو باغونه پرې ولاړ دي.
د جنوبی وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر فهید الله بیلابیلو سیمو ته ورځي، جرګې کوي او په وینا یې د ځمکو د کشالو د هواري په تکل دی. نوموړی له ایاز وزیر سره هم نظر دی چې د آبادی زیاتېدو له وجې په جنوبی وزیرستان کې د ځمکو بیه لوړه شوې چې کشالی یې زیږولی دي، خو د لانجو تر ټولو لوی سبب د سمو او کره بریدونو نه ټاکنه بولي.
انگریز زمانے نا دا ٹولو خلکو با یو زی دا ایز چراگاہ استعمال ہولا دا زیونہ چکم دے لکا دے تو تانیانو دے وزیرو میاس کے 3.3 یو تا یو چینی خوا
فہید اللہ د جولای پر اتمه مشال راډیو ته ویل ستونزې د هدونو نه جوتوالی پیدا کړی دی. ایاز وزیر هم منی چې انګریزانو د خپل واکمنۍ پر وخت په جنوبی وزیرستان کې د قانونو ترمنځ د ځمکو لوی هدونه ټاکلی ول، خو مشخص او کره بریدونه لا هم نه دی معلوم.
دا د امزکې حساب د پاکستان پر ریکارډ کې خو خودم نشتا تفصیلا چې دا پته وی چې دا پټای زما د دا پټای د تا د دا څه تفصیل نشتا. خو غټه منطقہ معلوم ادا دے انگریز دا وقت نا دے انگریز دا وا غټه خوبی وا چې په کومه منطقہ باور اغه اغه منطقہ به په غټو حساب کې په نقشه کې ولي کلا چې دا زمکه د برټانو دا دا زمکه د مسعود دا دا د دمتانو دا دا د وزیرو دا نو په غټ حساب به معلومه و چې دا منطقہ د وزیرو دا به د وزیرو په خپل منځ کې څنګه دا عام غټه غټه معلومه و خیل خیل معلومه و کور کور نو لکه څنګه په سیټل ایریا کې چې
د 2009 زیږیز کال په اوړي کې د پاکستان پوځ په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو پر وړاندې عملیات پیل کړل چې لوجې د سیمې خلکو کورونه پرې خودل او نورو ځایونو ته ولاړل. په کډوالو کې تر ټولو لوی شمیر د مسجد وو. ایاز وزیر وای هغه محل چې مسجد کډوال شول نو وزیر ورته ځای ورکړې وو. همدارز مسجد هم له وزیر سره مرستې کړې دي، نو په وینا یې په خپل کې دښمنۍ نه لري.
دا و شکل نه مسجد د خپل علاقې نه حکومت ولش دا ول چې لره شی موږ دلته دهشتګردي صافه کوو. نو مغه وزیر ځای ورک په وانه کې ډېر خلکو ته ځای ورک، میران شاه کې ډېر مسعود ته ځای ورک، او مسعود هم د وزیر سره تعلق شو ساتي. تاسو ته معامله نه ده چې کني موږ قومي د یو بل دشمنان یو.
په جنوبی وزیرستان کې د وسیدونکو قانونو ترمنځ د ځمکو د بریدونو د ستونزو ترڅنګ د سیمه مسجد د شمالي وزیرستان له وزیر سره هم د ځمکې د برید کشاله لري. د مکین وسیدون کې او د مسجد یو مشر ملک بنیامین مسجد وای په 2015 زیږیز کال کې چخپل سیمو ته ستانه شول، نو هلته پر ځمکه د رزمک وزیرو ودانې جوړې کړې وي چې لوجې د دواړو خواو ترمنز په 2015 زیږیز کال کې وسلوالن خطه هم وشو.
اول مسله دا څه چې لکه موږ دا د رزمک سیمه یو ځای سره پرته دو د دینه مخ کې د رزمک هم هلته د رزمک د خلکو تحصیل د مکین د خلکو هم تحصیل رزمک وو. د رزمک لکه راځي په شمالي وزیرستان کې خو د مکین خلک ور سره لګېدل دي د تحصیل د رزمک هم وو. هغه نه با چې کله موږ متاثر شو د رزمک سره مخامخ چې کومې د مسعود اقوام مزمکه پرته دي هغه باندې دوی
حالته د شمالي وزیرستان یو قامي مشر ملک نیکمل خان وای تر 2015 زیږیز کال وروسته چې جرګه وشوي نو پکې هغه په خواني نقشې وخوده چې ورڅخه کاری چې وزیرو د مسجد ځمکه نه ده نیولې.
د مسعود خبره زمون کلیر او تر په موقف شي کوم هغه دا و چې نقشه د حدود د پغه باندې به موږ روپ ګورو حکومت ته چیارا کز موږ تجاوز کړو موږ به واپس وکړو دای تجاوز کړو دای د واپس شي هغه د پر جرګیم شوې دی ریکارډیم شتا خبریم شتا.
د جنوبی وزیرستان د قانون خپل منځي او د مسجد او د شمالي وزیرستان د وزیرو د برید لانجه څنګه هوارې دی شي. دا یز وزیر په اند که حکومت د ځمکو د لانجو هوارې غواړي نو هغه اسناد درو باسي چې ورسره پراته دي. د وای ک انتظامیا په خوانی قانوني اسناد وخی قانون سره جرګه شي او په افغانستان کې حالات سم شي نو بیا په جنوبی او شمالي دواړو وزیرستانونو کې بعد د ځمکو ټول کښاله هواري شي. په جنوبی او شمالي وزیرستان کې د ځمکو د هدونو او بریدونو په اړه د انګریزانو د واکمنۍ قانوني اسنادو ته مثال ویل کیږي. ملک بنیامین وای ک په سیمه کې به طرف مشران او انتظامی چارواکي جرګه جوړ کړي او پکې په خوانی اسناد پډاګه کړي نو د ځمکو د هدونو ټولې مسالې سمدستي هواري دي شي.
روډ مثال دی وګوري د مثال په لیول باندې هدا مسله او د حل کول غشت او یو چې زمینی حقایق وګوري د ځمکه باندې زمونږ ځاړه کورونا موجود دي او د ځمکه باندې زمونږ قبرستانونه موجود دي.
خود سیمه انتظامی چارواکي فهید الله وای په ځنو مثالونو کې ابهام خای لانجې لالوي کړی نو ځکه حکومت احتیاطا نخی خو هغه مثالونه چې کړی دي د هغو لخودو او د خبرو اترو لارې مسالې هواروي
انګريز زمانه کې د مسلس جوړ شوې دي نو هغه مطابق ډېر داسې امبيګويټيز دي چې هغه دي توخه نو په اړه ځات مسلې جوړيږي چې کوم ځای کې مسل کلیر وي نو بالکل مسل درو باسو نو مسل مطابق چې کوم د ریکارډ مطابق کلیر هغه کلیر شي دنه علاوه د دوی خبریا په مسل یا په صلح یا د باندې د میانس کې انډرستانډینګ جوړ شي چې بس ټیک دي یو دوا کس دوا پینځه یو
فهید الله د جنوبی وزیرستان د ځمکو د ټولو لانجو هواری کرنیټا نشو خوده خو زیاتوی چې چارواکو او مشرانو خبرو ته دوام ورکړي چې پکې پرمختګونه شوي او ژر تر ژره حل ته ژمندي.
او اوس هم رازو ادبی او کلتوري پروګرام د مشال راډیوي مجلې ته دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې په یو بل غنه کې د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې مهم تاسو لپاره بیلا بیل ادبی او کلتوري مطالب د خبرېدو لپاره برابر کړي دي. دروخه د اجمل منصور پر ژوند او کار مو د غ ملګری ادیبان او شاعران غغولي چې یو پکې فجی ګل هم ده.
الله والا عمر دې لکبر دې سبب د ثوابي د دې علاقې یو لوی غزل ګوي او ډېر لوی ادیب شاعر وو. خو د بد قسمتۍ نه هغه د اکسیډنټ وکړو دې کې هغه وفات شو.
وابورې چې په جوب کې زنو ځوانانو په خپل مټ او په خپل هڅو یو ولسی کتابتون پرانیسته. موږ یې له مسؤل لقمان لایق سره خبرې کړې.
د دې کبل مرسوم ملګری را ولار سودا اراده مو وکړه نو چې د سی یو ولسی کتابتون خلاص کو چې هغه کې هم خاص د هر قسم طبقه سړی راځي او دلته مطالعه کوي.
او د لورالای په هنتون د پښتو څنګه مشر ډاکټر صادق جړک په درته خپل شاعري په خپل غږ کې در ووروي.
غزل لرز ده ویا د لوړو غرو تنظر میادیږي ا د لوړو غرو تنظر میادیږي ام مانی ام ګورګوري میادیږي.
ارواخات اجمل منصور د ثوابي اوسیدونکو خوږ شپه شاعر. هغه د 1903 او 2009 کال ترمنځ یوازې 25 کال ژوند وکړ خو په لږ وخت کې داسې خوږه شاعري وکړه چې د هر سیمې په پښتنو یې ځان ورو پیژندلو. هغه په یو غریب او نادار کورنۍ کې نړۍ ته سترګې غړولې وي. هغه په یو شعر کې وایي پلار مې افلاطون نو خوویل بې پلار مې افلاطون نو خوویل بې خېټه غزل نه غواړي ډوډۍ غواړي. خو هغه بیا هم د ډوډۍ په ځای د غزل په سلټون پایل کړ. په یو بل ځای کې وایي لماشوم زړه نه مشوره اخلم بیا به د مینې سپاره اخلم که چرې مینې را لخوند را کنو دغه ټوټه ځمکه به خرڅ کما د ګودر غاړه اجاره اخلم. دغه ماما او د ثوابي یو پیژندل شوی لیکوال شاعر او صحافي بخت شیر اسیر د اجمل منصور د لومړني ژوند پړوي.
هغه د پړوي د میاشتې په شپږمه نیټه کال 1903 کې په ټوپۍ کلی کې د ارواحات د زمامت په کور کې سترګې پرانیستی وې. د اجمل منصور لکه چران پنځرونه او یو خور و. د اجمل منصور پلار ډېر غریب خو مهنتي انسان و. هغه به ټوله ورځ محنت مزدوري کوله په خپل بچي په خپل بچو به چې کمنه خوړله.
بختشیر اسیر وایي که څه هم د اجمل منصور د پلار دومره وس نه کېده خو بیا یې هم پر هغه د تعلیم هڅه کړې وه. خو لکه د ستر حمزه شینواری او اکرام الله ګران د دې خوږ ژبې شاعر هم زړه مدرسې ته د تګ لپاره نه راپورته کېده. بختشیر اسیر وایي
اجمل منصور د شپږ کالو په عمر کې د ټوپۍ د شهیدانو په نمبر یک سرکاري ښوونځي کې داخل کړی شو. داغه د شورو نه سبق سره مين نه و او لکه څنګه چې ویل کېږي چې لوی خلک جوړیږي نه خو لوی خلک دنیا ته لوی راځي خو په خپل وخت په خپل مخصوص وخت د هغوی اظهار وشي. ناغه یو پیدایشي پنکار و د وړکیو نه په ډرامو کې د کار کولو او چاری سره مینه وایا په غیرادري باندې یو ځل دوه نیم چې کنده د سکول ته داخل خارج د رجستر نه خارج شوی وم خو بیا مونږ چې کوم نه داخل کړی.
دا چې د وړوکي اجمل منصور ماما بخشي رسیر په خپل ښه شاعر نو هغه به خپل خوري له ځان سره په ثوابي کې بیلابیل مشاعرو ته بوتلو. د ثوابي په ټوپۍ کې د ادبي مجلسونو روحي روان او مشر شاعر فجی ګل مشال رډیو ته وویل اجمل منصور به د مشرانو شاعرانو خدمت کولو.
جناب جی مونږ به ټوپۍ کې د غازی زړه ډوا هغه کې بل زمونږ دفتر مونږ باغې کې دا سے پنزل سو دے پاس اجلاس کو آنو دا اڑ کے اگر ٹائم اجمل منصور دونوں ہو کالو نو دے منگ بچے گوڑنا کولا نو دا دا بخشے رسیر دی خپلو دا غپو جب دا منگ لدو اٹل نا شاہی راڑا آو اگا با منگ مطلب دارے چے اس کلا دے دا گا شانتے سے سلا جاری وا آو دا با دیر پا سوچ پا دیر پا خیال بے مجلس تا اگر غونډه رویداد تا هغه ټوله دی چې ای بس کومه کې ته ډیر په دغه باندې غوږی خو ډیر سوچ باندې.
فجی ګل وای اجمل منصور یو ذهین او زکی ځوان په خپل هم څه وخت پاست شاعری شروع کړه. هغه وای بیا هغه ورځ امراغله چې اجمل منصور په ثوابی کې په یو لوی مشاعره کې ګډون وکړ او له خلکو نه زیات داد واخیست.
اخر دا وخت ریده نو دے دور شے چے چتا بخشے رسیر سرا با غی سبا ما کی گی نو غی سرا با چتا مشاری لے و سوزا لے لڑ را گے حالتا چے دے لڑ را گے نو غلی غلی لوی لوی شاعرانو نا نمبر وغستے دا سیڑن بھائی مشاعرہ دا عدل متین اسلام خان مرحوم نا غی زاکے پروگرامو او دے التر را گے رو بیزل باندے دا خداد وغستو
او د ثوابی همدا مشاعره د اجمل منصور د لا زلیدو ثواب وګرځیده. فجی ګل وای اجمل منصور لاغي وروسته تر ثوابی پورې محدود پاتې نشه بلکې د پښتونخوا د نورو سیمو د شاعرانو او لیکوالو سره هم پیژنګلوي وشو
او اغه نه پس مطلب دا چې دا هغه ملګرو نه نمبر واغسته او چې نمبر واغسته د جوړ د مردان محمد سعید دی سره جی او دا سه ټل پاره چینار او باسین سیب دی سره داسے دے ٹولو سخا مطلب دا اگر رید اگر رید پتی کی داسے دیر وقت تیر شا دیکی چی دای دیر ججمنٹو کو دیر زدکڑے اکڑا آنو دینا دیر لوی علم فازل سڑے جو شا دیر قابل سڑے و دخپل عمر نلدے مشخ کارے دا.
بختشیر اسیر وای اجمل منصور هسی هم سیلانه طبیعت ترلودلو نو بیا چی دا سوابی نا بہر شاعرانو سرائی ناستا پاستا شروع شوا نو بیا خو به کله د پښتونخوا په وسیمه کې او کله به هم په بل کې او ډیر کم به په کلی کې لیدل کېده.
هغه د ګرځېدو ډیر زیات شوقین وو. یو ورځ په کلی او درې ورځ په بهر وو. مردان او پیښوري خو ډیر خوښ مردان کې به زیات تر محمد رشید رشید څخه وو او په پیښور کې به عباسین سره وو. د مرکې د اجلاسونو خو سم مجنون وو چې په هره طریقه به ځان به د مرکې اجلاس ته رسولو یې.
اجمل منصور په خپل ژوندونی د دار او دلدار په نوم د شاعرۍ لومړنۍ ټولګه چاپ کړې و. بیا د خپل غربت لواجی د دوهم کتاب چاپ کولو ته جوړ نشو خو د پښتونخوا په ګډ ګډ کې به مشاعرو ته تلو او خپل ترسکونه شاعري به خپل مینوالو ته وروله. هغه وای آشنا کستا په سترګو کې خواږه نه پیدا کیږي سنوي نه ده کاڼو کې اوبه نه پیدا کیږي او رقیبه اراده مې بیګا ستا د قتل کړې لاس شته دی زړه هم شته دی خو چاړه نه پیدا کیږي. په یو بل ځای کې وایي بچو له چې مونږ نه کیدو نومونه په پښتو کې سبا به هغوی څه لیکي خطونه په پښتو کې او هغه ملا مې خوښ دی هماغه مې د زړه سر دی چې لیکي مینانو له ساختونه په پښتو کې. اوس راځئ در واخاد اجمل منصور د یوې ژوندۍ مشاعرې لږه ننداره در باندې وکم.
او په اخر کې یو مقام راغی چې بیل شوم که هر څو ورته ټپه شوم غزل شوم په اخر کې یو مقام راغی چې بیل شوم که هر څو ورته ټپه شوم غزل شوم او دشمنی کې په ما خولي مخکېږي زب مینا کے پار خولی اول شوم
ڈیر کا
دشمنی کے بما خولی مخکی گی زب مینا کے پار خولی اول شوم استاد غم اس پر لی مست رواتا ما خودم شراب اس کر جب ہوتل شو اخ پل جب میں پردے گن لے نا زب دیوانے خستہ شو ما اجمل شوم
او ڈیر کا
او نور سو شہر جی زکلا سن د ہمت لگ روانو باسم د جون از غن جمال آباد کے بلار سو باسم زمن مینا پ اللہ د نندارو مینا دا اغه جامی وین دی اور اور تو گو با اومنا زما خکل خوخشی وی دی ستانه به سیوا خکل خوخشی وی دی او دل تا زده دیر خکول بدیشم دل تا می بلا خکول خوخ شوی دی او زجر زده یو خکول خوخ نشوما عمر لازم ها خکول خوخ شوی دی او آقل تا که شیخ تا بوتا مونی سا دل تا ده مولا خکول خوخ شوی دی او آقل تا که شیخ تا بوتا مونی سا دل تا ده مولا خکول خوخ شوی دی او رینه بلا زراتا اولی کل ستا خوی واتیا خکول خوخ شوی دی تمام عمر خکلو خکلو پسی گرزو اور جو بچے میں پلاس بند رہنے سی منگا دا سے سر خوڑلو پسی گرزو
دا خوږ شاعر اجمل منصور چې اوس زمونږ په منځ کې نشته خو دا هغه یاد ژوندی دی. د اجمل منصور ماما بختشیر اسیر وایي خوریي په 2009 کال کې په یو ترافیکي پیښه کې خپل ژوند بایلودلو.
د پاتې چې کوم دی نو شپاړسم اګست 2009 کال نه کال و او په دغه کې اکسیډنټ کړو په دغه کې هوینو کې په موټرسایکل باندې او پاره کې چې کوم دی پردغه کال باندې وفات شي زه ورپسې په خپله تللی وم ما چې کوم دی نو د دغه نه د حویلو د هسپتال نه لاش را وړی وو را سره جوړ او ملګري دغه نور کسان هم وویه.
له اجمل منصور نه کونډه ښځه یوه لور او یو زوی پاتې شول. زوی مشال او لور شازیه نومیږي او اوس د خپل نیا بیبي سره په ثوابه کې ژوند کوي. د اجمل منصور دوه نور کتابونه د هغه له مرګ وروسته چاپ شول چې یو یې زړه چاودون او بل یې ساندې نومیږي. د ثوابه لیکوال او شاعر زاکر یوسفزی په اړه وایي
د اجمل منصور د مرګ نه بعد چې اجمل منصور کې ثوابه اجمل منصور سره ثوابه کې خلکو سره مینه کړې ده نو دومره سره په ژوند نه وکړې او په ژوند دی ور سره پدې نه وکړې چې هغه یو فقیر او یو ملنګ سړی او لکه داسې ښکارېده لکه چې دا لیونی او په هر میپل کې بازیر او لکه مطلب دار دې پښتنو خدا مزاج دی چې سهار ځای ته ځي او حاضر نو خلک تا بیا نه قبلي او خلکو ته بدې لیونی شاعر ښکارېده خو د مرګ نه بعد الحمدلله د پښتنو شاعرانو کې غمینه وا غفتو پکې دا کار ته وکتل دا زیار ته وکتل نورمبه ولا زمون یو ملګری ارشد د ثوابي هغه ولا مواد را غون کړل او هغه نورمبه کتاب هم غوا مر پرند امپریس کې ارشد پتاون سره چاپ پر دوه کتاب اول یو چې د چاپ شو د 14 او د 14 نه بعد چې دنه بیا خلکو وختنه کول هغه مارکیټ ډیر زر ختم شو نو هغه د 14 چې کوم مارکیټینګ وکړ کوم دې سی وګټل نو هغه باندې ارشد لګی دا نو باقي مواد ولا د کوم نه راغستل دو سان دی په نوم باندې موږ هغه زم کتاب چاپ کو او نو بیا په کې دا خبر شو ارشد په کې دا خبر وکړه چې دې کتاب چې کومه ګټه دنده بدل منصور بچول زور کوم او اک سی وګړل څنګه ویل کتاب چې څومره پیسې ګټلې دي دا ټولې پیسې د منصور بچول تللې.
همدارنګ داغه په نوم په ثوابه کې یو ادبي ټولنه هم جوړه شوې چې وخت په وخت غونډې کوي. یو ځل بیا زاکر یوسف زه
2009 غالبا چې دنو اې لیاقت په شاور اجمل منصور ادبي غورزان جوړ کړم چې وروم به صدر وټا کړم او هغه غونډه مونږه چلوله بیا چې دنو هغه کابینه کې مونږ بدلون راوستو نن سبا هغه په سیده کې باقاعده هغه داغه په نوم باندې غونډه چلیږي اجمل منصور ادبي غورزان دا غي نوم دی.
لیکوال او شاعر فجی ګل وایي اجمل منصور په تنکی عمر کې ځوان مرګ شو کنه نو د لا غوړېدو نه خېلې دل کېده
او ډېر افسوس دی چې دا لیکونه هم کړو دا چې کوم کتاب کې دي تاسو دا د غبلستی انو د الله والا عمر دې کومر دې سبب د ثواب یا د دې علاقه یو لوی غزل ګو یو ډېر لوی ادیب شاعر وو خو د بد قسمتۍ نه هغه د اکسیډنټ وکړو د کې هغه وفات شو او نو بس د مونږه نه جدا شو تر عمر عمر پورې.
بختشیر اسیر بیا یوې بلې جالبې خبرې ته اشاره کوي او وایي درواخات اجمل منصور د پښتو ژبې د یو بل نام تولسی شاعر ارواخات خاطره پردي سره په ډیرو حوالو ورته والی موجود
دی.
اجمل منصور نظمونه او هایکو هم لیکلی خو غزل د اعلی معیار دی. دلته د یو غزل اوریدو ته تاثره بولم چې منکر شوی ستا د مینې لمیرا جنیم زه خو مین یم آشنا شکی مزاج نه یم کته راو خاندې نو بیا بخپل صحت ومم کته راو خاندې نو بیا بخپل صحت ومم د زړه مریض یم خدا سي نا علاج نه یم کده مالیار نیمګړې نیت ژاړم دا هم وایم کده مالیار نیمګړې نیت ژاړم دا هم وایم ګلاب بیم خود سپرلی د باد محتاج نه یم تاسو خبرې د نړۍ خورو ورو قامونو تاسو خبرې د نړۍ خورو ورو قامونو چې زه بي توري او بي تخت او بي تاج نه يم او چې غنم رنگي خو خوم منصور پوه شومه ابن ادم يم صبر شوي ل اناج نه يم چې منکر شوي ست ادميني ل معراج نه يم څه خو مين يم آشنا شکی مزاج نه يم.
دا مشال رادیوی مجلې ته غواګیاسته په ژوب کې یو شمېر ځوانانو په خپل مرسته یو لسی کتابتون په دې وروستیو کې پرانسته چې په کې زرګونه کتابونه د مطالعې لپاره یې خېدي. دوی د سیمې ځوانان له نشو وزګار ګرځېدو او بې ګټو کارونو نه مطالعې ته رابولي. موږ د یاد کتابتون له یو مسؤول لقمان لایق سره خبرې کړي او په سر کې مو پوښتلې چې د دې کتابتون د جوړولو انګیزه ورته څنګه پیدا شوه.
د دې مو هدف صرف دغه دی چې زموږ یو پسمانده ټولنه ده، په دې ټولنه کې د کتاب او د علم او د کتابتون ډیر کمی و. د دې کبله موږ څو ملګري را ولاړ شو، دا اراده مو وکړه نو چې داسې یو لسی کتابتون خلاص کړو چې په هغه کې عام خاص د هر قسم طبقې سړی راځي او دلته مطالعه کوي.
لقمان لایق صاحب مننه. درته وای چې د خلکو خبرګون سو چې تاسو په جوب کې د ځوانانو د لپاره یو لسی کتابتون پرانست، د خلکو کومک در سره او کپلار کې درته خندانه چول.
د خلکو د رد عمل په باره کې دا درته وایم چې دلته تقریبا خلک ټول ودی تلیوالو، هر سړی دا زړه وشتل چې دوی مطلب دلته یو دسی کار وکړي، مګر دا څه ستونزمن کار و. نو ابتدا یې ډیره ګرانه وله، نو بیس څه وخت موږ دغه سټالونه ولګو. په دې کې د ژوب ولس بیخي په زیات تعداد سره برخه واخیستله. په دې کې موږ سره ادیبانو، پښتو اکیډمۍ موږ ته دا ډیرانه راکړه چې موږ به تاسو سره مرسته کوو. دلیل چې هم څومره هم چا مطلب ذاتي لایبرریانې وي، ذاتي کتابتونونه یې ولکور، هغو له موږ سره ډیره مرسته وکړه.
د کتابتون د پرانستو پر مهال لکم ستونزو سره مخامخ وې؟
ستونزی امیر صاحب، ستونزی او کار په ابتدا کې خامخا څه ستونزې لرلې. موږ سره اول ستونزې دا وې چې موږ ته د ځای پیدا کېدل ډیر مشکل و. یو داسې ځای د سرکار له طرفه خوونه، نو موږ دا کوشش وکړو چې پرایویټ ځای پیدا کړو د دې لپاره. نو بیا پسې ګرځېدو یو داسې ځای مو پیدا کړي چې هغه تر دې له مخه د سپورټس جیم و پکښې، نو هغه ختم شوی و. بیا موږ دا هغه وکیل هغه مالک سره مرابطه وکړه، په مالک پسې ولاړو، نو هغه ته مو دغه خپل خواهش ظاهر کړي. بیا هغه د دې ځای ژمنه راسره وکړه، حال یې راکړي تقریبا. نو دغه هغه بله مسله دغه وه چې دلته کتابونه نه و، د کتابو ډیر کمای و موږ ظاهر خبر د موږ په خپل غنه سو کولای نو بیا مو استالونه په شار کې ولګول نو دا غو استالو لاره مشته تقریبا ډیر کتابونه پیدا سو
نو پر د غستون زو سمره لاس بری شوي تاسو او په دې لاره کې د چا چا مرسته در سره و
په دې کې د کتابونو مرسته خو تقریبا مهر هر سړی تقریبا لمر سره مرسته وکړه د شار هر لوستي کس مشته کتابونه راکل تقریبا دا وخت لمر سره په لایبرری کې تر 2000 قریب کتابونه پراته دي او ځینې داسې کسانو چې هغه څه پیسې هم راکې یو سړی داسې و چې هغه مطلب هغه ترګردو زیاته هغه دراکې امداد تعاون در سره وکړي مشته در سره روپۍ راکې په دې باندې موږ تقریبا تر اویا پورې موږ د کرسیو بندوبست کړی دی او الماری مو پکې لګولی دی نور دغه اندر سه کم کار پکې شو دی د کرسیو غدي کد الماریو غدي کد دفتر دی نو په دغه باندې اوس تقریبا موږ کار لګیا کړی دی دغه کار روان دی
لقمان لایق صاحب دام را ته وایي چې د ژوب ځوانان څومره د کتاب لوستلو دپاره تږي دي او غواړي چې داسې کتابتون دې په سیمه کې وي چې دوی ورشي هلته کتابونه راواخلي مطالعه یې کړي او هم ته خوند واخلي هم یې په علم کې اضافه وشي
ستا د پوښتنې په دې جواب کې به زه دا درته وایم چې د ژوب ځوانان تقریبا یو خدا دې د لاکډاون له وجې تقریبا هر ځوان پر کور شو بیا دلته مسله دغه والا چې کور خو ظاهره خبره د کور انسان ته هغه سهولیات نه و چې د مطالعه کوله نو ډیری خلک وو چې هغو ډیری ځوانان و لوستونکي وو چې هغو به په بازار کې په هوټلونو کې کمرې نیولې نو بیا به دوی هلته مطالعه کولې له دوی سره به د کتابو هغه هم و یو داسې په هلته د هوټل په کمره کې به هم دوی ته داسې سهولت نه و داسې د مطالعې ماحول به نه و ور برابر دغش موږ دې ته وهڅولو که د دوی دغه جذبه مو ولای بیا شاید موږ ته د لایبرری سوچ هم وای راغلی نو دې شي موږ دې ته وهڅولو چې موږ د یو داسې ماحول و دوی ته جوړ کړو چې په هغه کې هر کس راځي دلته مطالعه کوي تقریبا دغه څومره چې هم کتابونه راوړي د دغه ګرد په دې کې ځوانان هم سته د دغه ګردو تقریبا دغه خواهش دی چې موږ دلته یو څه نه څه زده کړه وکړو موږ په دې لایبرری کې وخت تر کړو
لقمان صاحب ما دا پوښتنه ځکه هم وکړه چې نن سبا ځوانان د موبایل د انټرنیټ او د سوشل میډیا ډیر زیات شوقیان دي د کتاب نه ځینې ځوانان ورو په لرې کېدو دي ما ځکه دا پوښتنه وکړه نو ستاسو د سیمې ځوانان څنګه دي
بالکل امیر صاحب خبره داسې ده چې دلته سې څه ټیم ډی سوشل میډیا راغله نه یو ډیجیټل دور شو دغه دا کار وکړي چې هغه د کتاب چې کوم هغه اهمیت و دغه خو یې ور ختم کړی نو دلته به په سافټ کې به که څه هم هر کتاب موندې دی خو مګر دغه و په هارډ کې به بالکل غوښتنه نه وله دوه درې داسې کتاب دلې د کتابو دوکانونه وو چې په هغه کې به هم ډېر داسې کتابونه وو چې زه به همیشه پر ترېدم هغه کتابونه به هلته موجود وو ګر سره هغه د لوستونکو د ویلو د لوستلو ګر سره سوچ هم نه وی نو دا موبایل او دغه انټرنیټ دغسې هغه کوسې موږ یې له کتاب څخه د کتاب شوق یې را ختم کړي دلته یو دخت هغه کو نو زموږ دا کوشش هم وو چې دلته مطلب یو داسې ماحول جوړ کو د هغه د پاره ګر سره د دوه کسان راځي هم دا دوه کسان ډېر هغه کې یو ماحول د پاره موږ دا کوشش وکړي چې موږ یو ولسی کتابتون جوړ کو
تاسو لقمان لایق صاحب د ژوب په دې ولسی کتابتون کې په کوم موضوعاتو کتابونه ایښي دي ادبي دي تفریحي دي علمي دي که داسې په نورو موضوعاتو باندې کتابونه داسې ایښي دي
موږ فلحال کوشش دا دی چې موږ د هر لټریچر کتاب راوړو په دې کې سیاسي هم ستا په دې کې مذهبي هم ستا په دې کې معاشي هم ستا په دې کې د ټولنیز علوم او اړخیز کتابونه هم ستا موږ دغه خاص هغه نه دی ورته جوړ کړی هغه له وخته سره زموږ دا کوشش دی چې څه وخت لایبرری ډېره وده وکړي پر مخ لاړ سي بیا به موږ کوشش کوو چې خالي مطلب د یو لیټریچر غموش پکشي هغه کو فل حال دا ټیم غموش ته چې څوک هر کتاب راوړي په دې کې مختلف تفاسیر ست په دې کې بخاري او دغه سیهای ست کم کتابونه دي دغه په دې کې د پښتو ادب سره متعلق به ډیر کتابونه دي تاریخی کتابونه موږ راوړي دي د دغه سید خوشحال خټک بابا دی او د رحمان بابا کتابونه دي تقریبا موږ هر کتاب ته موږ پدې کې ځای ورکړی دي پدې کې د سیم مستسیګر سره هفتوار کمی رسالې دي دغه ته له هم موږ ځای پکښ ورکړی دي فلحال موږ د یو معیار هم نه دی ورته شي موږ چې هر څو کتاب راوړو کتاب راوړي هغه موږ ځنې راخلو په بل وخت سره موږ هغه ورته وکړو په فلحال موږ دغه اراده نسته چې موږ به خالي د یوې موضوع مطابق موږ کتابونه ورته
لکمان لایک سے د ځوانانو ترڅنګ آیا پیغلی یا میرمنې هم ستاسو لولسی کتابتونه ګټه اخیسته شي نو کاخسته شي تاسو ورته څه ځانګړي تنظیمات نیولې
نه امیر صاحب دلته چونکه موږ زموږ ټولنه یو قبایلی ټولنه ده پدې کې موږ تعلیمی ادارې هم نسته سرکاري ادارې سیاوه مطلب یو مخلوط تعلیم وی کوی ایجوکیشن وی سلموش سره زموږ خوندې له موږ سره په سکولونو کې پاتې سي مګر دا خو ګر سره موږ تصور هم نسو کولای چې موږ د پدې لایبرری کې د مشذو د پاره هم ځای وراکو بلکې له یو پلوشه رڼا از موږ د سیمې یو لیکوال ده نو لا غیر سره له موږ د سې زما په خپل ذاتی د سره تور سره وسو دیول چې ګا کومش تم د سی اوس مینه را برابر سي نو موږ کوشش کوو چې د دنجونو د پاره یو بیل لایبرری جوړ وسو دلته قبایلی ټولنه ده نو په دې ټولنه کې زموږ د پاره دا سوچ کول هم ډیر ګران کار دی که څه موږ دې ته تیار یو موږ دلې په دغه کتابتون کې هم دوی ته ځای ورکو مګر موږ هغه قبایلی روایت او هغه زموږ کم اقدار او روایت دی یو فرسوده خیالات دا غل واجی زخه موږ دانه سو کولای چې موږ خپل خوندې ل نوري جونہ موږ دلته په دې لایبرری کې موږ دوی ته ځای ورکو نو زموږ کوشش دا دی چې موږ به دوی ته د دوی لپاره به یو جلا ځای موږ پیدا کوو د مسجد لپاره به هم داسې یو لسی کتابتون خلاصو
دا په ژوب کې د نوی ولسی جوړ شوی کتابتون یو مسول لقمان لایق چې د مشال رادیو سره خبرې کولې د خبرونې په دې برخه کې مو پیژندل شوی لیکوال شاعر او فرهنګي شخصیت ډاکټر صادق ژړک ته بلنه ورکړې چې خپل سو تازه شعرونه تاسو ته دروروي صادق ژړک په لورالای پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر دی
نجیب صاحب ډیره مننه ستاسو د زنګ وهلو زبا خپل دا داوا نه کوم چې زه شاعر یم البته د خپل زړه درد براس کله کله د شعر په ژبه کې په ځانګړي ډول په غزل کې بیانوم و ستاسو سره یو غزل شریکوم چې هغه مخکې له مخکې خبرې نه غواړي چې په دې کې څه دي په ډیر ساده لفظونو پڑی رشکار لبزنو کی دا غزل ما لکلی دا پیچلی ندا مخدای دو کی چی استاسو او دا اوریدون کو خوش سی غزل لرز دا و یاد الوڑو غرو تنظر میادی جی آد الوڑو غرو تنظر میادی جی ام ممانی ام گرگر میادی جی او باگرام المرچ بستا ننگی چپ کرل دا باگرام المرچ بستا ننگی چپ کرل آگڑای اوستا خبر میادی جی وتا جار شم وتا جار شم زوروري زوروري ستا ملګری میادیږي او زما زړچی
هر ورځ پېښور غواړي. تاسو پېښور کې پاتې شوی یاست. زما زړه چې هر ورځ پېښور غواړي، پېښوري او پېښوري مې یادېږي. زما زړه چې هر ورځ پېښور غواړي، پېښوري او پېښوري مې یادېږي. ته خبره یې کنه د کافر لورې، ستا مچکې ستا غومبري مې یادېږي. ته خبره یې کنه د کافر لورې، ستا مچکې ستا غومبري مې یادېږي. او لږ مې ونیسه په غېږ کې چې دمشم، ستا دوې زرکې دوې کونترې مې یادېږي. او هغې نن په میسنجر راته لیکلي، هغې نن په میسنجر راته لیکلي، د ژړک لالا خبرې مې یادېږي. د لوړو غرو نظرې مې یادېږي، اما ما اړیم غربرې مې یادېږي. د غزل غدر شعر ځان ته خپله یوه کیسه ای کنه. زه په خپله دومره وایم چې یو وخت و چې موږ به تش پېښور ته په یو منظره ولاړو، یا به په یو سیاسي او ادبي دوره ولاړو، بیا به رالو. کله چې زه په پېښور پوهنتون کې د پی ایچ ډی لپاره ولاړم، هلته مې داخله واخیسته په 2012 د اکتوبر په میاشت کې. نو زه چې هلته درې نیم څلور کاله پاتې شوم د دې پی ایچ ډی د زده کړو، د دې ډیګري د اخیستلو لپاره، نو پېښور رښتیا هم هغه خوشحال خان خټک وایي چې پېښور تر هر دیار شه. نو زه چې کله را فارغ شوم، بیا یو شعر ما ولیکئ چې په سپرلي کې چې شالکوټ راته هاړ دی، په سپرلي کې چې شالکوټ راته هاړ دی، پېښورۍ اوس مې سترګو ته ولاړ دی. نو د پېښور ځان ته خپل یو پېښور د زما مراد یوازې پېښور ښار نه دی، باګرام نه دی، د پېښور چې کومه پراخه سیمه ده، پېښور مرکز دی، پلازمینه ده. دا نو له پېښور واخه تر شانګلی، تر لیلوڼۍ پورې، او تر دیر، تر سره، تر باجوړه، بیا تر کواټه، تر بنو، بیا تر ډېر د بنو تر لمن، تر ډېر اسماعیل خانه پورې، یا تر اټکه پورې چې د پښتنو سیمې دي، تر مرګلې، تر پولو پورې چې په دې منطقه کې، تر کوړي، تر سوابۍ، تر بنیره پورې چې زه څومره ګرځېدلی یم، څومره مینه، څومره پښتو، څومره پښتونګرمي چې په دې خاوره کې وه. خدای شته چې کمی وس وای یو کور مې هلته خامخا د سواستو یا د اباسین پر غاړه اتمن جوړاوه. نو هلته چې ما ژوند کاوه، نجیب صاحب، رښتیا هم هغه د تخلیق سیمه ده، د پند سیمه ده. هلته رښتیا هم شاعري او تخلیق چې دی، هغه رښتیا هم په دغه آباد ورشو کې، په دې اوبو کې، په دې ژوند کې، هلته رښتیا هم دغه دی. نو ځکه زه خپله کله ناکله په شعر کې او په غزل کې پېښور یادوم، همدغه علت دی چې دې خبرو کې ما وویل. بیا یو وخت بله غزل درته وایم، د پوهنتون آخري شپه، هغه بیا اوس راسره نسته، بخښنه غواړم. د پوهنتون آخري شپه هغه بیا درته وایم، بس نن هم دومره کنه. یوه غزل به بله ستا دپاره وایم، ته په مسافرۍ کې هیڅ خوند ځینې واخلي. د فتوو فرمان دی ټول ایری ریشه، د فتوو فرمان دی ټول ایری ریشه، مولا ژبه دی ګونګی، شونډې دی پریشه، چې تنکی چړنی دی ټول لتیغه تیر کړل، ستا د لوست کتابونه در پسې شه. د تیارو میرمن دی لنګ شو په کور کې، زمش د تیارو میرمن دی لنګ شو په کور کې، زمش په چیر دی ړنګ خونو ته بیا شپې شه. هر ورځ مو جنازې باسي لخاره، ستاسو پیغلې دې ځوانانو پسې مړې شه. او ته په کومو سترګو راغلې پښتونخوا ته، ځغله ځغله، ځه ورځه، سپینې دې پرې شه. که په خپلو کې دانن یو موټی نه شئ، که په خپلو کې دانن یو موټی نه شئ، مشرانو بیا در ډکې هدیرې شه.
خوشحال پر مین بیا بارام راغلی د چنګی چپی دی بیا تودی تودی شا د احمد لګور دغه ژغرا وزی پښتونخوا لمن دی بیا تر مارګلی شا د احمد لګور دغه ژغرا وزی پښتونخوا لمن دی بیا تر مارګلی شا د ژړک ارمان به ال پر کیږي د مرچی پر کور بلا میلمنی شا ډیر مننه
دا او ډاکټر صادق شړک چې تاسو خبرې او شعرونه واوریدل. له همدې سره د مجلې دا غنه تړو بلونه به د نورو او نوو مطالبو سره بیا تاسو په خدمت کیم. تر هغه د لوی خدای پامان.
Mama